درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خپرونې تموز عصمت څاروان او امان الله امیرزای هر کله کو اجرایی رئیس عبدالله وای یو شمیر سیاستوالو د ملي یووالي د حکومت د موافقې متن نه دی لوستی. د ښاغلي عبدالله د دې انتقاد او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لږ وروسته وړاندې کیږي. لومړی به نوریاس نوري درته ووایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي. نوري صاحب،
بله، پاکستان کې وروستۍ زلزلې شپږ تنه وژلي او دغه راز ایران هم وایي چې روسیې د هوایي مدافع اس 300 سیستم توغندیو لومړنۍ جوپه ورکړې ده.
ډېره مننه نوري اسنوري، به وروسته د نړۍ خبرونو تفصیل درته واوروي. لومړی به ناجیه صافی د کابل د سټوډیو د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان د ملي والد حکومت لمشرانو خپل ملاتړ څرګند کړ. د یوې ټول پښتني نتایج څرګندوي چې ډېری افغانان به په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. او د نن سهار مین چاودنې د پوهنې وزارت دوه کارکوونکي وژلي او و نورې ټپیان کړي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان د ملي والي د حکومت لمشرانو خپل ملاتړ څرګند کړ. کړي چې د جی او ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره جاپان ته تللې، په هیروشیما ښار کې په یو خبری کانفرنس کې وویل:
With respect to Afghanistan where I traveled
د افغانستان پاړه لاغزای چې نوې هیروشما ته راغله، یم موږ د نړیوال ټولنې لخوا په ورسا کې د ناتو او روس ته د بلې بروکسل د سرمشریز پاړه خبرې وکړې چې هغه څومره مهمه دي. په دغه سرمشریزو کې به موږ د افغان ولسمشر اشرف غنی او د اجرایی رئیس عبدالله او هم د ملي والي د حکومت د هغو څملاتړ وکړو چې غواړي هیواد با ثبات کړي او افغانانو ته سوله امنیت چې دوی ډیر هیلمندي راولي.
کړي چې د تیرې شنبه په ورځ افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. له افغان ولسمشر سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د ملي والي حکومت د 15 کلونو لپاره جوړ شوی او مشرانې باید روان کال له دوو نړیوالو کانفرنسونو مخکې وخی چې د نړیوالو مرستې مدیریت کولای شي. په افغانستان کې د یوې ټول پښتني نتایج څرګندوي چې 25% افغانان به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. دا سروې د فوکس په نوم د یوې ادارې لخوا په 34 ولایتونو کې له 10,000 کسانو سره د مرکو په اساس ترسره شوی. اکثره مرکه کوونکي ویلي چې د ولسی جرګې لکړنو رضایت نه لري. د دې ادارې مشر نجیب الله آزاد په دې اړه وویل:
خلک وایي چې د انتخاباتو سیستم فاسد دی. خلق په دې باور دي چې د ولسی جرګې وکیلان د ولس استاد نه بلکې کمیشن کاران دي.
خو د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي بیا د ادعا ردوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د کابل د بګرامیو ولسوالۍ د کمریو په سیمه کې د نن سهار مین چاودنې د پوهنې وزارت دوه کارکوونکي وژلي او و نورې ټپیان کړي دي. دغه وزارت یو مطبوعاتي مسؤل عبدالصبور غفرانی په دې اړه وویل:
په دې زړه بوګنون کې پیښه کې د وایس احمد او دین محمد په نومونو زموږ دوه کارکوونکي چې د دغه وزارت د مالی او تدرکاتو ریاست کې کار کاوه وژل سوي او تننو ټپیان سوي دي.
تر اوسه چا د دغه حملې مسؤلیت نه دی منلی. او د افغانستان اجرایی رئیس د هند د کرالا ایالت په یو مبد کې د اور لګیدو په پیښه کې په رمسته شوی مرګ ژوبله خوشینی څرګنده کړه او د هند له خلکو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل چې د هند ولسمشر صدر اعظم او ولس سره په دې درد کې شریک دی. دوه ورځې وړاندې د هند د کرالا ایالت په یو مابد کې د اور لګیدو په پیښه کې 110 تنه ووژل شول او له 200 زیات ټپیان شول. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوریس خوري.
پاکستانی چارواکي د هیواد په شمال کې د ورسې زلزلې له امله د شپږو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د زلزلې پروند افغانستان په ګډون د جنوبی آسیا ډیر ښارونه ولړزول. د پاکستان طبي پیښو سره د مبارزې ادارې نن وویل چې 15 تنه په خیبر پختونخوا ایالت کې وژل شوي دي. یو تن هم د بلوچستان ایالت په ګلګت سیمه کې وژل شوی دی. د زلزلې شدت د تاریخ تر په اندازه شپږ اشاره شپږ ثبت شوی چې تر اوسه له نورو سیمو د ورانیو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي روسي ایران ته د هوایی مدافع د اس 300 سیستم توغندیو لومړنی جوپه لیږدولې ده. دغه اعلان د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین انصاري نن وکړ. روسي ویلي و چې د دغو توغندیو چې په نړۍ کې د هوایی مدافع تر ټولو پیاوړی سیستم دی قرارداد په 2010 میلادي کال کې پر ایران د لویدیز د فشارونو له مخې لغوه کړی و. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلې خوا دغه لګول شوی بندیز د 2015 میلادي کال په اپریل کې وروسته له هغې لرې کړ چې د ایران او د نړۍ قدرتونو ترمنځ اټومي ابتدایي موافقه وشوه. اسرائیل ایران ته چې دغه یهودي دولت په رسمیت نه پیژني د دغو توغندیو د ورکولو کلک مخالف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د اټومي خطرونو د پای ته رسیدو لپاره د هڅو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. جان کیری د جاپان په هیروشیما کې د لومړنۍ اټومي حملې له یادګاري ځای څخه د کتنې په مهال دا څرګندونې وکړې. داسې وزیر راپورته شوي چې ښایي د امریکا ولسمشر به چې کله د G7 په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته ځي له هیروشیما څخه هم کتنه وکړي. کیری په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل
I know that he has invited to do so.
په هیګم چې هغه اوباما ته بلنه ورکړل شوې ده. زه په هیګم ځکه اوباما په ډاګه دا خبره کړې چې په یو مناسب وخت کې بل هیروشیما څخه کتنه وکړي، خو نه په هیګم چې دغه کار به پراتونکو کې وشي که او کنه. کله د امریکا لومړنۍ لوړ رتبه چارواکی دی چې نن په هیروشیما کې د سوري تاریخي پارک او موزیم وکوت. د 1950 میلادي کال د اګوست په شپږمه د امریکا B-29 ډوله جنگي الوتکې پر هیروشیما یو اټومي بم خطا کړ چې شاوخوا 80,000 کسان یې ووژل. تر دې پیښې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناګاساکي ښار ویجاړ کړ. انټرفاکس خبر ورکوي چې درې ځان وژونکو د روسیې د ستاوروپول د سیمې په یو کلي کې ځانونه الوزولي دي. د ریا خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه نن شوې او له ځان وژونکو پرته بل چاته زیان نه دی رسیدلی. د انټرفاکس په وینا برید کوونکو چاودیدونکو مواد د کورنیو چارو وزارت د سیمه ییز دفتر په مخ کې وچول. په دې اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ستاوروپول نا آرام شمالي قفقاز ته نږدې دی. د قرغیزستان صدر اعظم تیمیر اساریف نن خپل استعفا اعلان کړه. نو موري نن په پلازمینه بشکه کې د کابینې په غونډه کې دغه استعفا وروسته له هغه اعلانوي چې د پارلمان یو شمېر غړو د هغه حکومت په فساد تورن کړی و. اساریف وویل اوازو او ګنګسو د حکومت ثبات زیان رسولی و او زیاته کړه چې د حکومت کارونه په دغه سخت وخت کې په ټپه درېدلي وو. او د وحشي ژوو د ساتنې ډلې وایي چې د هغو پړانګانو شمیر چې د روسیې او هند ترمنځ ځنګلونو کې اوسي په سلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره زیات شوی دی. د نړیوال طبیعت وجهي صندوق WWF پرون په یو بیان کې وویل چې د ژوو د ساتنې ډلو او د وروستۍ نړیوالې اسایل مخې چې د 2014 میلادي کال د حکومتونو پر ارقامو ولاړه ده، شاوخوا 3,890 پړانګان شمیرل شوي دي. په دغه احصایه کې په سایبیریا کې 433 پړانګان هم شامل دي. د 2014 کال د نړیوالې اسایل مخې په ځنګلونو د پړانګانو شمیر کم شوی او 3,200 ته رسیدلی و. دغه احصایې یوه ورځ مخکې له هغې خپرېږي چې د 14 هیوادونو وزیران د هغو هڅو په ترڅ کې چې غواړي د پړانګانو شمیر د 2010 کال له اندازې تر 2022 کال پورې لوړې کچې ته ورسوي په نوې ډیلي کې راغونډېږي. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. اوس هم نجیبه زمان د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل وړاندې کوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14.4، په هرات کې هم اسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 19.3، په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 24.2، په مزار شریف ښار کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 23.2، په بدخشان کې هوا نسبتا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 19.9، آسماني وریځ دی. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 2.3، آسمانی شین دی. په غزنی کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14.4، په جلال آباد کې آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 18.4، او په پکتیا کې آسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 14.4 ده.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې وړاندې اوري. اجرائی رئیس وای د ملي والد حکومت موافقه پر د افغان سیاستوالو پر درک تعجب څرګندوي. په دې موضوع د چارو لیو نظر خاون سره شخی شو. ولسمشر غنی د امیر علي شیر نوایی په ویاړ غونډې ته وویل حکومت به د پوهانو له نظرونو څخه په استفاده عدالت رامنځته کړي. زلزله څنګه کیږي؟ لایو متخصص سره په دې موضوع خبرې کوو. افغان چارواکي وايي په هلمند کې امنیتي ځواکونه مجهز شوي دي.
اوس پیلم د بارے چې څه زموږ په مقابل کې دي زموږ تدبیرونه او زموږ امکانات هم باندې پیاوړي دي.
په پکتیا کې یو شمېر مظاهره چیان په ولسی جرګه کې د خپل ولایت استازي په درغلیو تورنوي.
د پکتیا د پوهنې ریاست کې د شپې په لس بجې ملي وو اسناد سوځول او په ټوپک په زور ګمارنی کوي.
په کندهار کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د نجونو ښوونځي ښځینه ښوونکي نه لري، خو چارواکي وایي
جلا سنفونه ته جوړ دي او جلا لري د جلا ښځینه ښوونکي ته ولاړ.
دا یو شمېر نور موضوعات په دې خبرونه کې چې نږدې یو ساعت دوام کوي اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د افغانستان اجرایی رئیس وایي د ملي وحدت حکومت پر موافقه د یو شمېر افغان سیاستوالو درک د تعجب وړ دی. عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل د اپوزیسیون په ګډون ځینو سیاستوالو دغه موافقه نه ده لوستې او د جانکيري له څرګندونو وروسته اوس یو واقعیت ته متوجه شوی دی. که څه هم عبدالله پشکاره د چانوم یاد نه کړ، خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د شغلی عبدالله مقصد د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون هغه کسان دي چې د ملي یووالي حکومت د موافقه خلاف دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
روسته له هغه چې د ملي وحدت حکومت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو د مشرانو جرګې په ګډون د بیلابیلو سیاسي ډلو خبرګون راو پاراو، اجرایی رئیس وای د غدرک د تعجب ورده. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې، هله وښوده چې د افغانستان په سیاست کې ښکیل کسان باید د ملي یووالي حکومت سیاسي توافقنامه په دقت ولولي.
زمونږ یو شمیر مخور سیاستوال تازه یو واقعیت ته متوجه شوي چې دا ماته د تعجب وړ ده. زمونږ هیله دا وه هغه کسان چې په سیاست کې غواړي رول ولري، حداقل باید یو ځلې دغه توافقنامه مطالعه کړې وای.
عبدالله په مستقیمه توګه د کوم سیاستوال نوم وانه خیز، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو د ملي شورا په ګډون د بیلابیلو بنسټونو او اشخاصو غبرګون راپارولی. له دې وړاندې د حراست او ثبات شورا د انور الحق حدی په مشرۍ نوې ملي جبهه ویلي و چې د ملي وحدت حکومت موده دوه کاله ده او له هغه وروسته حکومت قانوني مشروعیت نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې وویل د ملي وحدت حکومت توافقنامه چې د دوی په حضور کې لاسلیک شوی پای نه لري او د 15 کلونو لپاره ده. له دې وړاندې بیا د سیاستوالو او عامو خلکو ترمنځ ذهنیت دا و چې د ملي وحدت حکومت موافقه د 2 کلونو لپاره ده او د 2 کلونو په تیرېدلو به لویه جرګه راغوښتل کیږي او د حکومت بڼه به بدلون مومي. د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې په یو ماده کې راغلی چې تر 2 کلونو پورې باید لویه جرګه راغوښتل سي، خو د حکومت څخه باندې یو نیم کال تیر شوی خو تر اوسه د لوی جرګی ترک نه لګیږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی ازادي رادیو ته وویل چې د عبدالله سرګندونې د مشرانو جرګې د مشر په ګډون هغو سیاستوالو ته متوجه دي چې د ملي وحدت حکومت د توافقنامې خلاف دي.
دا خو نو ډېر براله ځینو سیاستمدارانو ویلي دي او رئیس سنا د افغانستان دا خبره کړې چې دا د شرم خبره ده چې کیری راځي دا مسائل حلایی حال دا چې عبدالله او اشرف غنی په خپل هم کولای شو چې دا حل کړي.
استاد ودیر ساپای هم مانی چې د ملي وحدت حکومت موده یو ځل بیا جانکيري غزولي چې د افغانستان په چارو کې بربنده لاس وهنه ده. نو موري وای د حکومت د پایښت لپاره دا ډول څرګندونه باید خپل افغان چارواکي وکړي او له بهرني ادرس دغه ډول خبرې تبي خبره ده چې حساسیتونه راپاروي.
د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله وای ځینې سیاستوال د ملي یووالي د حکومت موافقه یو شمیر سیاستوالو لوست نه ده. شغلی عبدالله دا خبره وروسته لدی وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کابل د سفر په ترڅ کې وویل د ملي یووالي حکومت د 2 کلونو لپاره نه بلکې د 15 کلونو لپاره ده. خو یو شمیر سیاستوالو بیا ویلي چې دا حکومت د 2 کلونو لپاره جوړ شوی او باید په 2 کلونو کې لوی جرګه راوبلل شي. پر دې موضوع د بحث لپاره د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست عباسین بریال د تلیفون لاره را سره ده. بریال صاحب، لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره ورته وشوه، د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی ځینې سیاستوال د ملي یووالي د حکومت موافقه ځینو سیاستوالو دا موافقه لوستې نه ده، حال دا ده چې د ملي یووالي د حکومت موده د په موافقې کې ذکر شوې نه ده. ستاسو نظر سره تاسو خود هم دا موافقه لوستې ده؟ بریال صاحب،
د کفاو په معنا کې د ملي واده د حکومت پاکله زمانی قید وجود نه لري چې څوک وي چې دا دوه کاله وي او که تر دې کم وي. اما اساسي مسله دلته د صدارت مسله ده او د لویې جرګې رابلل وو چې د اجرایه ریاست سرنوشت معلوم کړي، ځکه اجرایه ریاست ته یو زمانی قید وجود لري چې په دوه کلو کې به جرګه راغوښتل کېږي او په اجرایي صدارت به ده بحث کېږي او هغه به دا نهایه کوي چې اجرایه ریاست پاتې شي، صدارت رامنځته شي او که دا پوزیشن د منځه لاړ شي. کله چې لویه جرګه پرېکړه کوي چې صدارت نه وي، په هغه صورت کې اجرایه ریاست به منځه ځي او اجرایه ریاست چې د منځه لاړ شي هغه صلاحیتونه چې اوس یې مالیږي هغه نه شي مالولی.
بلې،
د دې وحدت حکومت لپاره دغه کاربین
بریال صاحب، لیکن دلته یو بله مسله هم ده چې په دې موافقې کې دا نه دي ویل شوي چې ولسمشر به خامخا لوی جرګه را بولی، بلکې ویل شوي دي چې دی به په دوو کلونو کې د لوی جرګې په رابللو غور کوي. هم داسې ده؟
خبر مسله ډېره غټه ده، مطرح ګورګوري دا څه ډول کې د موضوع را شوې ده. په څه ویل شي دي چې دوی به د تفاهم نه او د کوټ کار د پاین سره سم وسی به دوی د ولسوالیو د شوراګانو د لپاره کار کوي تر څو د لویې جرګې هغه نصاب پوره کړای شي چې هغوی ته کوم وکیلان راځي او په جرګه کې ګډون کوي. د دې لپاره یو کمیشن جوړیږي او کمیشن دا کار کوي. دا څه نه دي په خپل وخت کې هغه اقدامات نه دي ترسره کړي اوس دغه موضوع باندې کلیږي. کله چې ترکیب د جرګې رامنځ یا مصاب د جرګې تر کېدون کوي نه وي، بیا دا سوال رامنځته کیږي. مګر دا کوم هدف نه و چې دوی ټاکلی وي او دغه هدف په سړي نه.
بله، بریال صاحب،
دا د توافق یو بد خبر اساسي.
بله مننه. نو اوس خبره ده چې ولې یو شمیر سیاستوال چې شاغلی عبدالله هم ورته اشاره کړې ده، ولې دا خبره کوي چې د جانکيري خبرې د شرم وړ دي چې کړی دی او د افغانستان لپاره د حکومت موده وښده کړی ده؟ ستاسو په نظر د دوی انتقاد په دې مسله کې څومره په ځای دی؟
اساسي مسله دا ده چې دلته اوس د اجرایه ریاست او هغه تفاهمنامې اساسي محتوا ځای شوې ده. حکومت په تفاهمنامه کې په دې باندې پرېکړه نه ده کړې چې دوی به وخت 50 فیصده ویشي. هلته هیڅ داسې څه لیکل شوي نه دي، مګر وخت 50% ویشل شوی دی، مقرره 50% کېږي. دویمه خبره دا ده چې د اجرایه ریاست د صلاحیتونو دپاره یو قید ایښودل شوی و. په پالیسیګانو کې دی څه کولی شي، د امنیت د شورا غړیتوب لري، هغه اسان چې د ولسمشر لخوا ورکول کېږي په اجرایه باندې اجرایه رئیس مکلف دی، نه دا چې په خپله ولس اجرایه ریاست په خپله احکام صادروي او خپله قوانین صادروي او پرېکړې کوي، تقرر کوي. حتی په ځینو مواردو کې چې د ولسمشر حکم صادریږي د هغې په مخه کې پېږي او مانی کېږي. دلته نو هغه شی د پلان حالت ته رسېدلي دي، ځکه اوس د ملي ولادت د حکومت په اړه چې خلک ډېر زیات خفه دي، دا خپل مطرح کوي چې نه، د اجرایه ریاست سره د ملي وحدت حکومت سرنوشت هم تړلی دی. او دا په یوه بله معنا کې تعبیر شي ورسره تړلی دی، کله چې جرګه پرېکړه وکړي چې اجرایه رئیس صدراعظم وي، په هغې وخت کې حکومت ته د ملي وحدت اصطلاح نه کارېږي او په دغه ډول نه کارېږي چې وخت 50% وکړي. د صدراعظم صلاحیتونه معلوم دي، د صدراعظم واکونه معلوم دي، د ولسمشر واکونه معلوم دي.
نه، سوال اصلا دا و چې د هغه کسانو چې د جانکيري څرګندونې بل ډول تعبیروي په دې اړه ولې یا ولې په بل ډول تعبیروي یا ولې دوی د په دې غو څرګندونو انتقاد لري؟ د جانکيري څرګندونې سره ورو بیا هم دې موضوع په برخه کې ستاسو نظر غواړو.
There is no end to this agreement at the end of 2 years or in 6 months from now. This agreement ends. This is an agreement for unity government, the duration of which is 5 years.
بریال صاحب، شغله کیری وای چې د دوه کلونو په پای کې یا لووس شپږ میاشتې وروسته د دې موافقې پای نشته. دا موافقه د ملي یووالي د حکومت لپاره ده چې د کار موده 15 کاله ده. نو په داسې حال کې چې هغه دا خبره دی وی پښتنې په ځواب کې کړی ده، ولی یو شمیر سیاستوال وای چې جان کیری د حکومت موده اوږده کړی ده، حال دا چې تاسو هم وای چې په موافقه کې د حکومت د موده نه ذکر شوی؟
دا خبر ده د امریکای د بهرنی چارو د وزیر صلاحیت نه دی چې موږ خپل ملي تصادم دومره د هغې په خبرو پورې وتړل چې په خبري کنفرانس کې هغه شفایي خبرې وکولې او موږ وویل چې د حکومت سرنوشت ورته دغه ډول وټاکل شي. موږ یو څه داسې خبرې
نه اصلي سوال هم دا ده بریال صاحب، اصلي سوال هم دا ده چې داسې ویل کېږي چې بله دلته یو خبره دا ده چې همدا ځینې خلک چې داسې وایي لکه څنګه چې تاسو مرتي اشاره کوي وایي دا غلط پوه شوي دي. جانکيري هم دا خبره نه ده کړې، د موده نه ده ټاکلې، لدنه سوال شوی دی د ویل چې په موافقه کې داسې ویل شوی دي.
د موافقه د یو شاهد په هر سیاست نه ده چې د تفاهم د لارې لپاره کړې ده تر یو ځای دی چې کېږي، مګر اساسي مسله دا ده چې جانکيري خبرو کې به یې څه وجود و هغه ویل چې د اجرایه ریاست د سرنوشت معلومولو دا د هدف ټاکل شوی کېدای شي ځینې اهدافو ته سړی ونه رسېږي. نو دا مسله هم د دې خبرو باندې انتقال کېدلی شي چې هغه په دې هکله خبرې کړې دي چې که دوی په دې خپل وخت کې یعنې په دوه کلونو کې جرګه راونه بلله د اجرایه ریاست سرنوشت معلوم نه کړو، دا هم کومه اساسي مسله نه ده چې ځینې اهدافو ته سړی د مجبوریتونو په اساس کله کله په خپل وخت رسېدلی نه شي کولی.
ډیر زیاته مننه د سیاسي چارو نظر خاوند او افغان ژورنالیست عباسین بریالو چې له ازادي رادیو څخه تاسو یې څرګندونی اوریدلې.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسمشر وای پوهانو ته له احترام او د دوی نظریاتو ته له پاملرنې پرته د مهمو کارونو ترسره کول ممکن نه دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کوي چې حکومت به د نامتو عالمانو له نظرونو په استفادې د عدالت په ټینګېدو کې هڅې وکوي. افغان ولسمشر دا څرګندونې نن په کابل کې د ترکیه او ازبکي ژبې د نامتو عالم او شاعر علي شیرنوایی په ویاړ په جوړ شوی علمی غونډه کې وکړي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
په کابل کې د ترکیه او ازبکي ژبې د نامتو شاعر لیکوال او عالم امیر علي شیرنوایی په ویاړ جوړ شوی علمی سمپوزیم کې د ترکیه، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان څخه څېړونکو برخه اخیستې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې په دا غونډه کې ګډون کړی و، علي شیرنوایی نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې ویاړ وباله. ښاغلی غنی وایي افغانستان د ویاړلې تاریخ او تمدن خاوند دی چې د نامتو عالمانو موجودیت یې د پیاوړي تمدن یوه ښه بېلګه ده. ولسمشر وایي پوهانو ته له احترام او د دوی له علمي تجربو څخه د استفادې پرته د مهمو کارونو ترسره کول ممکن نه دي.
امکان ندارد بدون احترام به اهل دانش گوش دادن به نظرات
دی. وایي امکان نه لري چې د پوه خاوندانو ته له احترام د متخصصینو نظریاتو ته له غوږی خودو او د ټولنې نامتو وتلو پوهانو ته له اهمیت ورکولو پرته مهم کارونه مخته یوسو او لوی ارمانونه پوره کړو. زموږ هدف په دغه حکومت کې د یو عادل نظام رامنځته کول دي چې د امیر علي شیرنوایی د برحق غوښتنو ځواب ووایي. امیر علي شیرنوایی له نن څخه 1515 کال مخکې زیږیدلی او په نهمه پیړۍ کې د ترکیې او ازبکي ژبو له نامتو شاعرانو څخه و چې ګڼ علمي آثار یې د ژبې او عصري علومو په برخه کې کښلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني او د علي شیرنوایی د علمي سمپوزیم د کمیسون مشر وایي دغه علمي سمپوزیم به درې ورځې په کابل، څلورمه ورځ به په هرات او وروستۍ ورځ به په بلخ کې دوام وکړي. دغه نړیوال سمپوزیم د ترتیب شوي ایجنډا له مخې د څلورو علمي مجلسونو درلودونکی دی چې درې ورځې به یې په کابل کې دوام وکړي. د هغې په دوام څلورمه ورځ په هرات او پنځمه ورځ به په مزار شریف کې د میلمنو پلاوي د علي شیرنوایی د دورې له تاریخي ځایونو نه لیدنه وکړي. هر کال د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د امیر علي شیرنوایی په ویاړ علمي سمپوزیمونه جوړیږي. علمي سمپوزیم هغو ناستو یا غونډو ته ویل کیږي چې له بېلابېلو هیوادونو څخه څېړونکي او پوهان د یوه شخص د ژوند او کړنو په باب رڼا اچوي او د ده له تجربو د استفادې لپاره لارې چارې وړاندې کوي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر د امیر علي شیرنوایی په نوم د نوي دولتي مډال د رامنځته کېدو د اعلان تر څنګ دا ژمنه هم وکړه چې له دې وروسته به په هیواد کې د ترکیې او ازبکي ژبو د ودې لپاره جدي هڅې وکړي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د کندهار یولس ولسوالۍ هیڅ ښځینه زده کوونکې نه لري او اوسیدونکي زړه نشه کوي چې خپلې لونې ښوونځیو ته واستوي. د کندهار د پوهنې بهیر له څو کلونو راهیسې تر انتقادونو لاندې دی او ډېری انتقادونه د ولسوالیو د درسي سیستم پر کمزورتیا کېږي. خو د پوهنې وزیر کندهار ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه وکړه چې د کندهار د پوهنې سیستم په خاص ډول ولسوالیو کې پیاوړی کوي. محمد صادق رښتینی د موضوع په اړه راپور لري.
کندهار ولس ولسوالۍ لري چې درې ولسوالۍ هیڅ ښوونځی نه لري. له پاتو څوارلس ولسوالۍ څخه نه داسې دي چې هیڅ ښځینه زده کوونکی نه لري. ښار ته نږدې ډنډ دامان ارغنده او میوند سپین بولدک او جړی ولسوالیو کې د هلکانو تر څنګ نجونې هم ښوونځي ته ځي، خو په پاتو ولسوالیو کې والدین زړه نه شکوي چې خپلې لونې ښوونځیو ته ولیږي. د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په ولسوالیو کې د والدینو نه لیوالتیا او د امنیت نه موجودیت د ښځینه زده کوونکو د زده کړو په وړاندې خنډونه دي. د دغه ریاست ویان نظر محمد سمیمی وایي د کندهار په شپږو ولسوالیو کې ښځینه زده کوونکي درس وایي چې یوازې په درو ولسوالیو کې د لوړ عمر نجونې زده کړې کوي چې ریاست ورته جلا صنفونه او ښځینه ښوونکي ټاکلي.
ښځینه ښوونکي زده کوونکي موږ په ډنډ کې لرو، په دامان کې لرو، په ارغنداب کې لرو، په میوند کې لرو. د ښځینه ښوونکي زده کوونکي موږ په جړی کې لرو، زیات کې لرو. په اکثریت ولسوالۍ کې موږ ښځینه زده کوونکي لرو، خوندې لرو. خو ما وویل چې هغه په ابتدایي دوره کې دي، یعنې د اول ټولګي په دوهم او په درېیم ټولګي کې دي چې عمر یې کم دي، ماشومان یې دي. دې لپاره مختلف شکل سره زده کول کېږي. د نو شوکول خاصه په دامن دند بولکی هغه خوندې چې اوره زیات وي او یا هم د ذکر سره موږ جلا کړی دي، جلا سیمپل او ته جوړ دي او جلا د دې لپاره جلا شزنه شوونکی او ته ولاړي.
غورک میانشین خاکری زرګستان معروف نیش تخت پل شوراوک پنجوایي شاولی کوټ او ارغسان هغه ولسوالی دي چې هیڅ شزنه زده کوونکی او شزنه شوونکی نه لري. په ځینو ولسوالی کې کوچنی جونې شوونځي ته ځي، خو چې لوړو ټولګیو ته ورسېږي نو والدین یې له ښوونځیو یې باسي. د ارغسان ولسوالۍ د پوهنې مدیر ازادي راډیو ته وویل چې په ارغسان ولسوالۍ کې یو سل لس نجونې ښوونځي ته راتلې چې سږ کال یې یوه هم نه ده حاضره سوې. نوموړی وایي چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکي خپلې کوچنۍ لورګانې مکتب ته استوي، خو چې لوړو ټولګیو ته ورسېږي د ښځینه استادانو د نه موجودیت په خاطر یې نور مکتب ته نه پرېږدي.
باندې معلومات نو څنګه کولای چې کار مې درلوده؟ د پنځم سیم په پوري ویلې دي بالا خو نو شنو کار دی بالا خو خلک یې ساره خلک دي چې بالا ورکی کې نو ورکی اوس دې درک مجمیر مالې مې هم نه لرو چې اوس دې درک مجمیر چې موږ مالې مو ته پیدا کولای شو چې زه یو کورنۍ سره د خلک ورته آماده دي کنه دې ورته آماده یا نه چې نو څه کولی الجر سوي دی. یو مختار سمال ته وایي هغه په اول په دوم سیم کې څو جریان ستا رزګندې په مختار کې په بل مختار کې څه کال
د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ هم یو لاغه ولسوالۍ څخه ده چې هیڅ ښځینه زده کوونکی نه لري. د دغه ولسوالۍ مسؤلین هم د ښځینه زده کوونکو د نشت لامل د ښځینه استادانو نشتون او د خلکو نه لیوالتیا په ګوته کوي. د شاولی کوټ ولسوال حاجي عبدالغني وایي چې په ولسوالۍ کې امنیت تر ډېره ښه دی، خو والدین زړه نه ښه کوي چې خپلې نجونې ښوونځي ته ولیږي. نوموړی وایي په شاولی کوټ کې د ښځینه ښوونکو نشتون د دې سبب سوی چې خلک خپل نجونې ښوونځي ته نه استوي. د کندهار د پوهنې بهیر له څو کلونو راهیسې تر نیوکو لاندې دی. ډېری انتقادونه د ولسوالیو په هکله کېږي چې درسي سیستم یې ډېر کمزوری دی. خود پوهنې وزیر کندهار ته په وروستي سفر کې ژمنه وکړه چې د کندهار د پوهنې سیستم به په ښار او ولسوالیو دواړو کې پیاوړی کړي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002 څلور درې شپږ یو او یا هم 00400 22 11 21.
ابرار الحق په اس ام اس کې لیکلي دي چې د کرکټ په اړه معلومات ورکړو. د افغانستان او نامیبیا ترمنځ څلور ورځنۍ مسابقې دوام لري. نامیبیا وروسته لدی چې یو سلو دوش پیت منډي وکړي او ټول لوبغاړي وسوځیدل د افغانستان نو بتر ورسید. افغانستان په خپل لومړي اننګس کې 340 منډي کړې دي. د دې لوبې تفصیل به لږ وروسته درته وورو. اوس د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی او 4:30 دي. نوریاس نوري د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو خپل ملاتړ څرګند کړ. جان کیری چې د تېرې شنبې په ورځ کابل ته په سفر کې له دواړو مشرانو سره خبرې کړې وې، نن د جاپان په هیروشیما ښار کې په یو خبري کانفرنس کې دا څرګندونې وکړې. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پر یو شمېر سیاستوالو انتقاد وکړ چې د ملي یووالي د حکومت په اړه له سیاسي موافقې سم درک نه لري. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له سفر سره چې ویلي وو د دغه حکومت موده 15 کاله ده، نه 2 کاله یو شمېر سیاستوالو بیا دا مسله راپورته کړی ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د کابل د بګرامیو ولسوالۍ د کمریو په سیمه کې نن سهار په ماین چاودنه کې د پوهنې وزارت 2 کارکوونکي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. پاکستاني چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د وروستۍ زلزلې له امله د شپږ کسان وژل شوي، 15 کسان په خیبر پختونخوا ایالت کې او یو تن هم د بلوچستان ایالت په گلګت سیمه کې وژل شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیه ایران ته د هوایي مدافع د S-300 سیستم توغندۍ لومړنۍ جوفه لیږدولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د اټومي خطرونو د پای ته رسیدو لپاره د هڅو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. جان کیری د جاپان په هیروشیما کې د لومړنۍ اټومي حملې له یادګاري ځای څخه د کتنې په مهال دا څرګندونې وکړې. انټرفاکس خبری اژانس خبر ورکوي چې 3 ځانوژونکو د روسیې د ستاوروپول د سیمې په یوه کلي کې ځانونه الوزولي دي. په دې پیښه کې له ځانوژونکو پرته بل چاته زیان نه دی رسیدلی. د قرغزستان صدراعظم تیمیر ساریف نن خپله استعفا اعلان کړه. او سم پام وکړئ د افغانستان سپورتي خبرونو ته چې نجیبه زمانی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د نامیبیا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان ل ټیم سره د کرکټ د 4 ورځنیو سیالیو دوهمه مرحله پیل کړه. د دغه سیالي په لومړي دور کې نامیبیا بیټینګ وکړ او د ټولو لوبغاړو د سوځیدو سره 102 منډي افغانستان ته هدف وټاکه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لومړي مرحله بیټینګ کې 340 منډي جوړ کړې چې 105 رنزه د نامیبیا ل ټیم څخه مخکې دي. د نامیبیا ټیم باید 105 منډي پوره کړي او بیا د افغانستان ټیم ته هدف وټاکي. په کابل کې د نجونو د بایسکل چلولو په نننۍ سیالي کې معصومه علیزاده لومړی مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د نجونو د بایسکل چلولو سیالي نن له کابل تر پروانه وسوه. د بایسکل چلولو د فدراسیون رئیس عبدالصادق صدقی ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالي کې د کابل، پروانه او مزار شریف 60 ښځینه لوبغاړو ګډون کړی وو. د دغه سیالي د دوهم مقام ګټونکې زهره علیزاده سوه. شاغلی صادق وایي چې دغه سیالي په نجونو کې د ورزش د ودې په هدف جوړه شوې وه. او د انګلستان د فوټبال لیگ سیالیو په دوام تاتنهام توانی چې مانچستر یونایټیډ ته ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې په سیالي کې تاتنهام 3-0 په وړاندې مانچستر یونایټیډ ته ماتې ورکړه. دغه سیالي د انګلستان د فوټبال لیگ په 2 اونۍ کې د لین په سټډیوم کې 3 ورځې ناوخته وسوه.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مو مخکې ویل په سپورتي خبرونو کې مهم د افغانستان او نامیبیا د مسابقې په اړه واوریدل. نامیبیا دوهم اننګز یا دوهم مرحله پیل کړې ده، خو په دې لومړیو شیبو کې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. دواړه لوبغاړي محمد نبی سوځولې دي. اوس د نامیبیا د منډو شمېر 102 دی، البته د نامیبیا دوهم اننګز دی، خو افغانستان په لومړي اننګز کې 340 منډي کړې دي. ل ورای مالوي چې افغانستان غټون کړي خو بیا هم لوبره مخکې تر دې چې د دې خبرونې نور موضوعات تر معرفي کړو، ویلی مو چې په دې خبرونې کې به په زلزلې همغږي شو. پرون په افغانستان کې او نه صرف افغانستان بلکې په سیمه کې یو زوروره زلزله وشوه چې مرکز د افغانستان په اشکاشم کې و. د زلزلې په پاکستان کې 2 تنه وژلې دي، خو په افغانستان کې هم تاوانونه پیش کړي دي. همدا اوس د زلزلې د چارو له یو کارپو سره خبرې کوو. او په دې موضوع کې چیرته تاسو هم نظر لري کولی شي چې لازادي رادیو سره تماس ونیسئ، اس ام اس را واستوي، پیغام را واستوي، که په هغه شرط چې په سیمه کې مو تاوان پیښ شوی وي، که د دې زلزلې له کبله تاسو ته ضرر در رسیدلی وي، نو حتماً د افغان بیسیم د اتصال اتل شمیرې له لارې له موږ سره خپل معلومات شریک کړي. محمد منظور ناصری، البته ډاکټر محمد منظور ناصری چې په ترکیه کې دکتورا اخیستې ده او د زلزلې په برخه کې دوی د ترکیه د قرادینز د تخنیکی پوهنتون څخه دکتورا ترلاسه کړې ده، هم دا اوس د ټلیفون له لارې را سره ده. ډاکټر صاحب ناصری، اول زموږ اوریدونکو ته وایي چې د زلزلې څه شی دی، څنګه رامنځته کیږي؟
سروان صاحب سلامونه او نیکی ایلی می اومانیا. زلزله یو آغا طبیعی آفت ده که کل ده امزکی منس که دغا لیتوسفیر طبقه یا دغا طبقه سه انسانان تبانده گرزی ده دغا ترمنز ده مگما یا آتش پشان او یا کنبل لامل نه بازه انرژی منس درازی او دا یو انفجار په شکل باندې یا مختلف شکلو باندې منس درازی دغا انرژی که کل ده ازمکی مختب موجی حرکتو په شکل باندې را ورسیږي، نو د دې نه لامل نه یو زلزله منځته راځي. او زلزلې بیا په څلور نوع تقسیمیږي، نظر په تشکیل د شکل د جیولوژیکي نه په څلور نوع زلزلې دي: تکتونیکي زلزلې، ولکانیک زلزلې، لویدل او سونامي. په افغانستان کې اساسي زلزلې چې دي 90% د افغانستان زلزلې تکتونیکي زلزلې دي، او دا زلزلې ډېرې مخربه زلزلې دي.
بله ډاکټر صاحب ناصری، ولی په ځینو هیوادونو کې زلزله نه کیږي، په ځینو کې کیږي؟ مثلا په اکثر اروپایي هیوادونو کې زلزله نه کیږي.
د زلزلې اصلي سبب دا ده چې جیولوژیکي په لحاظ نه د خپل ځمکه سي ده، یعنی د غرونو او د غنور جغرافیایي بازه شیان دا به وادي په حال کې، یعنی د جیولوژیکي عمر له لحاظ بازه ملکونه چې په دغه ځوان طبقه کې، یعنی ځوان جیولوژیکی نسل کې موقعیت لري، لکه افغانستان، لکه ترکیه، لکه جاپان، لکه هند یا نیپال، دغه د منځنۍ آسیا او هیمالیا غرونه، دا د وادي په حال کې، یعنی په مرور د زمان ډیر کم دا انکشاف کوي، لکه د انسانانو غوندې لویږي. نو په دغه وخت کې دغه ملکونه اکتیف، یعنی فعاله د زلزلې په زون کې دي. نو د همدې سبب ده چې کله چې دا غرونه وده کوي، د ځمکې لاندې ماګما او انرژي له سببه پورته راجېږي، نو د ځمکې مخ کې او د سطحې کې دغه ځایو کې چې انسانان ژوند کوي، نو زلزلې منځته راځي. بعضې مثلا اروپایي ملکو کې یا بعضې نور ملکونه دي، هغوی د خپل دغه جیولوژیکي وده پوره کړې ده، یعنی فعاله نه دي. اوس له هغه قبله په هغو ملکو کې اوس فعاله زلزله ډېره کمه ده.
بله صاحب، یو بله مسئله داده چې په افغانستان کې کورونا جوړیږي، لیکن په اروپا او نورو هیوادو کې سره لري چې زلزلې هم نه لري یا کم لري. کله چې کور جوړوي یا لوړ ودانۍ جوړوي، نو د زلزلې مسلې ته ډیر پام کوي، لیکن په افغانستان کې ویل کیږي چې ډیره توجه نه ده شوې. تاسو څه فکر کوئ چې باید څه وشي؟ کومه اداره باید په دې برخه کې اقدام وکړي او خلک مخکې تر دې چې لوی ودانۍ جوړوي یا عادي ودانۍ جوړوي، هغوی ته ووایي چې مثلا د زلزلې د په ضد کوم کارونه وکړي؟
دا افغانستان کې با وجود دې چې دغه څوارلس کاله ډېر په خوشحالي سره ویل چې ډېر زیاد آبادي وشوه، خو متاسفانه د زلزلې په لحاظ کې هېڅ شی ونه شو. او دغه ودانۍ چې اوس روانې دي، کچیرې د دو مخونې چې خدای نه خواسته، دا به ډېر یو غټ ناورینې په آینده کې افغانستان کې، ځکه چې افغانستان کې اول په دې مورد کې په نوره دنیا کې خپل ملک هر ملک ستاندارډونه دي. افغانستان مشخص ستاندارډونه نه لري، کچیرې لري د بین المللي ستاندارډونه چې دي او یا معیارونه، دا باید د افغانستان د ځمکې او د زلزلې د طبیعي او جغرافیایي خواصو باندې برابر کړل شي. موږ نه شو کولای چې د امریکایي ستاندارډ په افغانستان په کابل ښار کې تطبیق کړو، ځکه هر ملک چې یو ستاندارډ جوړوي د هرې منطقې په حساب باندې جوړیږي. مثلا په کابل کې د کابل ښار خاوره ډېره ضعیفه ده، موږ په دې کې کچیرې لوړ پورې ودانۍ جوړو، اول باید خاوره اصلاح کړو. کچیرې موږ خاوره اصلاح نه کړو، کار چونه
یعنی خاوره څه رقم، څه ډول اصلاح کیږي، څه باید وکړي؟
مثلا د افغانستان د یو د بلګي په توګه په افغانستان کې اوس خصوصا د رهایشي کورونه اته منزله او منزله جوړیږي. د دوی لپاره دغه فاونډیشن یا دغه تهداب سي د هر پای لاندې یو متر په یو متر کې تهدابونه یا فاونډیشن نه ورکول کېږي. دغه په نوره دنیا کې اوس اصلا جواز نه لري د کورو لپاره. دوی باید مکمله یو سطحي مکمله غټ تهداب ورته جوړ شي چې که چیرې تعمیر کینی یا نشست وکړي مکمله ټول کینی یعنی یو بس د تعمیر کینی او یا نوري مثلا خصوصا په د لوړ پوری ودانیو کې دغه لپاره مثلا فایل فاونډیشن داسې یو رقم میخي فاونډیشنونه دي غټ غټ د لوړ پوری ودانیو لپاره وایم د وړو لپاره نه هغه کولای شي یا بعضې کیمیاوي مواد دي چې د خاورې منځ کې اچي د خاورې قوه زیاتوي. په دې افغانستان کې اساسي مشکل چې دا ودانۍ ډېرې درندې دي. کی و ودانه څومره درنده شي نو د زلزلې په وخت کې هغه عمره زیات قوه به د ودانه وارديږي. نو کومه غواړي چې په ساده کاری نه ډول په اقتصادي تری نه لحاظ باندې و ودانه مقاومه جوړه کو اول به د ډیر سپکه جوړه کو لکه چې د ودانه وزن مستقیما متناسب د زلزلې له قوې سره.
یعنی استاسو منظور دا چې درنو خښتو په ځای هغه خښتې چې خالی دي یا منځ خالی دی له غو نه استفاده وشي. ډاکټر صاحب د لپاره چې وخت کم لرو کدي اطراف د خلکو دی کلو دی خلکو لپاره هم وس هغوی اکثره کورونه لخټو جوړوي باید هغوی دی زلزلې په وړاندې څه ډول مقاوم کورونه جوړولې شي.
یګونه یو وزنه نظر د ماسته او ډیر مهمه ده. په افغانستان کې کلیوالي کورونه یا د موږ اوس په استلاک دغه کلیوالي قلاوي له غیر معیاري ساختمانونه کانکریټي ساختمانونه ډیر مقاومت دي. ځکه چې هغه کې موږ یو استلاک لرو وایي چې وخت چې زلزله کیږي دغه کانکریټي قوی عکس العمل کوي یعنی ځان دفاعي حالت ته واقع کوي. خو هغه کلیوالي قلاوي چې دي د دیوالو باندې تقریبا یو متر ده هغوی له زلزلې سره یو شانتې حرکت کوي. نو هغه سبب ده چې هغه کورونه په زلزله کې نه خرابېږي نسبت د غیر معیاري کانکریټي کورونو ده. د ما پیشنهاد کلیوالي او د موږ افغانستان د کلو خلکو ته دا ده خصوصا په کلو کې چې څوک اوسېږي د خټو قلاوي ډېرې بهتره دي له دا کانکریټي تعمیراتو نه ځکه یو اساسی هغه په زلزلہ کې هغه ډیر مقاومت دي لدا غیر معیاري دا به توجه شي غیر معیاري کورونه کې یعنی نو نورمال کانکریټي کورونه نه کې یعنی سټانډرد کورونه نه کې
بلې
غیر معیاري نه او دویم دا چې هغه کې د تودوخه عایق یعنی زمي کې هغه قلاوي ګرمي دي وړي کې یخ
سړي دي
نو له هغه نه هغه ډیر معتبر دي ډیر شي دي لدا نورمال په خښتو ولا قلاوي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب ناصری د ترکیه د قرادینز د تخنیکی پانتون استاد چې د ټلیفون لاري مو د زلزلې په اړه معلومات راکړل. تاسو زموږ خلک آزادی رادیو اوري
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په هلمند کې څنګه امنیت راتلی شي په دې راپور کې چې څو شیبه وروسته اوري په دې خبرې شوې دي چې آیا افغان ځواکونو روزنه کولای شي چې په هلمند کې وضعیت بدل کړي. د آزادی رادیو خبريال محمد الیاس دایي په خپل دی راپور کې د هغو نیمګړتیاو پلټنه کړې چې د امنیت د خرابېدو سبب شوې ده.
د امنیت د ټینګښت ډیره تمه د تازه فرغ کېدونکو د سرتیرو تخکیر چې نن سبا په پرله پسې ډول د 215 میوان کول اردو په قرارګا کې د بیا روزنې د پروګرام د لارې د یو شمیر امریکایي مشاورینو تر څارن لاندې روزل کیږي.
محترم تورن جنرال دا تورن فرهاد نظامی فاز د تقدیرنامې ښه درات
دا دغه سرتیرو له جملې دي چې په تیرو درې کلونو کې په مساکله سنگین او نوزاد ولسوالیو کې د وسلوالو د ډیرو سختو بریدونو په وړاندې جنګیدلې دي. ولکه په تیر مریز کال کې چې د افغان ځواکونو د پاره خنړی کال بلل کیږي د 3200 په شاوخوا کې افغان سرتیر وژل سوي دي چې 250 ملي او محلي پولیس دي. دغه سرتیرو دوه میاشتې د روزنې په کاغذونو کې تیر کړي دي خو لا هم ستړي ښکاري. دوی ټول د لوژ مخې ته د تیر دوه پر مهال یو ډول حرکت نه کوي. ځینې چټک دي خو یو شمیر چې پرشا لوی اور برسوي غوټه او توپک په لاس کې وړي تکني روان دي. خدای کې دی لاړخه کلک او هدفمن ښکاري. اوس پښتنه دا چې آیا د افغان ځواکونو اوسنی وړتیاوې او توانایي دومره کېدی سي چې د لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي او په پاتې سیمو کې هم امنیت ټینګ کړي. په هلمند کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار کهرمان وایي که د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې د موجودو کمزوریو ستونزه حل سي په امنیتي حالت کې به د پام وړ تغییر راسي. کهرمان ازادي راډیو ته وویل که څه هم وسلوالو مخالفینو د جنګ یو بل فصل ته امدګي نیولې ده، خو افغان ځواکونه هم چمتو دي چې د خپلو سیمو دفاع وکړي.
آیا هغه چا چې جګړه په دې سیمه کې شوله وره ساتلې ده هغوی څومره امکانات په کار اچوي؟ اوس پیلم د باره چې څه زموږ په مقابل کې دي، زموږ تدبیرونه او زموږ امکانات ورباندې پیاوړي دي. ولې دا که سبا بیا په اصطلاح باندې د جګړې ابعاد تغییر کوي، مثلا مخالفین نه امیده کیږي، همسایگان دي چې هغه څوک چې شته په کور کې د جنګ سره مینه لري هغه نه امیده کیږي او هغه د امکانات دوه چنده کوي، درې چنده کوي، نو خطبان باید چالش تله کړي.
تر اوسه ویل کیږي د ملي اردو د څلورو کنډکونو سرتیري له سره روزل سوي، نوي وسلې وسایل ورکول سوي دي او د فراه او نیمروز ولایتونو په شمول هلمند کې د لشکرګاه ښار سره نږدې د جګړې لومړۍ کرښه ته استول سوي دي. کتونکو وای د بارنوی ځواکونو د حضور پر مهال اکثر جنگی پلانونه او رهبری خپل د خارجي ځواکونو لخوا پر مخ وړل کېده چې دغه مسلې هم افغان ځواکونو په پوسټو او ټاورونو کې بند او غیر فعال وساتل او د افغان ځواکونو د تلفاتو او په شاتګ عوامل دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د 215 میوان کول اردو امریکایي مشاور ډګروال کلین دروان میلادي کال د مارچ پر اول نیټه د افغان ځواکونو د دوهم کنډک د فراغت په مراسمو کې وغوښتل چې د دفاعي حالت څخه ووځي او پر وسلوالو بریدونه وکړي. دوی وایي موږ یوازې ستاسو د وسایلو د ترمیم او بیا روزنې د پروګرام لپاره نه یو راغلي. اوس د دې وخت هم نه دی چې تاسو په ټاورونو، سرایونو او د لویو دیوالونو تر شا پاته سئ. نور باید له ښځو راووزي او پر خپل دښمن برید وکړي او د دفاعي حالت څخه ځانونه خلاص کړي. د افغان ځواکونو پر جنګي وړتیاو هغه وخت شکونه راپورته شول چې وسلوالو په ډیر کم وخت کې د موسی کلام او نوزاد ولسوالیو تر څنګ د ګریشک مارجې او نادلي ولسوالیو ګڼې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. دروان میلادي کال د فبروري په میاشت کې کله چې د جنگ لومړی کرش لشکرګاه ښار او جنې مرکزی سیمو ته راورسېدلې، د امریکایي ځواکونو دوه کنډکونه تر شاوخوا یو نیم کال وروسته بیرته هلمند ته راغلل چې په دې ولایت کې د 215 میوان کول اردو د سرتیرو جنګي وړتیاوې د سره وروځي او هغوی په نوو وسلو سنبال کړي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشی وایي په هلمند کې هغه وخت امنیت راتلی سي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې پیاوړي کسان په دنده وګمارل سي، په امنیتي ادارو کې د فساد او کاغذ پرانۍ مخه ونیول سي او امریکایي ځواکونه په دوامداره توګه د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز تر څنګ په استخباراتي او هوایي برخه کې ملاتړ وکړي.
دوی هیڅ ډول سپوب ته نه لري، کمبوت نه لري، فقط د دوی لوی مشکل چې دی په پراس کې دی. د دوی پراس کې داسې خلک قرار لري چې هغه مسلکي خلک نه دي، هغه د شناخت په حساب باندې یا د پیسو په حساب باندې یا په نورو حسابو باندې دوی راغلي دي او دوی پراس کې اوس قرار لري، نو هغه نشي کولای چې په منظم ډول سره سوخو اداره وکړي. او دوهمه غټه خبره اوس په د افغان ځواکونو په منځ کې فساد دی.
خو په هلمند کې د ولسمشر ځانګړی استازی او په دې ولایت کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار کهرمان وایي د دایمي امنیت د ټینګښت لپاره د امریکایي ځواکونو پر دوامدار شتون باور نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د 215 میوان کول اردو په چوکاټ کې د هوایي ځواک د جوړېدو په برخه کې کافي پرمختګ سوی دی. اته کشفي بي پیلوټ الوتکې ورکول سوي دي او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر هم په منظم ډول ادامه لري. کهرمان وایي که چیرې د امریکایي ځواکونو او دوی ګډې هڅې داسې دوام وکړي، د هلمند امنیت مسله د امکان څخه لري خبره نه ده.
تقریبا د شپې لپاره هم حدود کې درې لا څلور باله تیاری دي چې هغه د شپې ډېر ښه کولی شي ټول هلمند تر خپل جدي کنټرول لاندې ولري، او د ورځې لپاره هم درې څلور دانې مثلا چې هغه بیا د ورځې د فعالیت لپاره ماسرې هم دغه لري. یعنی د هلمند اراضي په نظر کې نیول سوې ده، دغه نظامي تخنیک له لحاظ څخه په هغه اندازه باندې چې د هلمند په ټولو اړخونو کې دی هلمند تر کنټرول او نظارت لاندې ولري، یعنی دغه سنجول سوي او د دغه مطابق د دوی په اختیار کې دغه څه ورکول سوي.
د افغان ځواکونو څخه د روزنې تجهیز او وسایلو په برخه کې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ خبرې په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې وړاندې په هلمند کې د امریکایي ځواکونو د مشاورینو د ویډلی مشر ډګرمن جان تان چنګ رويټرز خبري ایجنسی ته ویلو چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کافي وخت نه لري او دا تازه په لسوی لړی شاید ځکه پرنی مپاته چې په افغانستان کې د موجود امریکایي ځواکونو د 9800 شمیر به د ټاکل سوی وخت سره سم 15500 ته راکښته سي. په هلمند کې په دې وروستیو شپږ میاشتو کې خرابیدونکي امنیتي وضعیت په داسې حال کې د نړیوالو او د دې ولایت د عامو خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی چې د امنیتي ادارو مسؤلین د جنگ یو بل فصل ته چې هر کال د هوا په تولیدو سره زور اخلي آمدګي نیسي. دا ځل مو په هلمند کې د امنیت ټینګښ پړه بیلابیل نظرونه واورېدل. بل ځل به د هلمند امنیت ته د نشي توکو د کرکلي او کاچاک لاړخه د ورپیښو تاوانونو پر مسله د دولتي مسؤلینو کارپوهانو او کروندګرو سره خبرې وکړو. محمد الیاسای د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو خبری ساعت
په کابل کې افغان هندوانو او سکان له حکومت غوړي چې د دوی ستونزو ته پام وکړي. افغان هندوانو د افغان هندوانو او سکانو استادو دغه شکایتونه د دوشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې د ویساک د اختر په مراسمو کې وکړي. افغان چارواکي بیا وایي هڅه به وکړي چې د هندوانو او سکانو ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. ابراهیم صفای پر راپور لري.
افغان هندوان او سکان وای دوه ګونه چلند د دوی سمنه پیژندګلوي او د مراسمو لپاره ځانګړی زین لرلې اوم د ستونزې دي. دوی وای په اکثر ځایونو کې خلک ورسره د یو بهرني وګړي په توګه چلند کوي او د خپل افغان په سترګنه ورته ګوري. دا چې دوی له کوم ستونزو سره مخ دي او څه غوښتنې لري په مشرانو جرګې کې د دوی استاذي انارکلی هنریاري پاړوي دا وایي زموږ ماشومان چې ښوونځي ته ځي آثار او وضعیت کېږي چې دغه آثار او وضعیت سره لدی چې نور ستونزې به ډېرې وي او ځینې ستونزې ته کېدای شي د حل لار پیدا شي وي خو دا زموږ اساسي ستونزه ده چې ورسره لاس او ګریوان یو او دا د دې لامل کېږي چې یو شمیر کورنۍ هیواد پرېږدي او بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. دوی دغه سرګندونی د ویساک اختر په مراسمو کې چې په کابل کې جوړ کړی وکړي. د هندوانو او سکانو د ویساک اختر درې ورځې وي. په دې ورځو کې دوی نوې جامعې غوندي او په ځانګړو مراسمو سره لمانځي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان سکان او هندوان په افغانستان کې د دوی په وړاندې د شته ستونزو نه شکایت کوي بلکې له دې وړاندې هم شکایتونه کړي دي خو افغان حکومت بیا تل دوی سره د همکارۍ وعده کړي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت موین محمد یعقوب احمد زیوی چې باید له افغان هندوانو او سکانو سره د نورو افغانانو په سیر چلند وشي.
کومې ستونزې او مشکلات دي د کې شاخصه چې موږ له ستونزو نه خبر یو. دولت دې ته مصمم ده چې ان شاء الله ورځ په ورځ به دوی هغه کومې ستونزې چې دي دا به حل کیږي او موږ ان شاء الله دوی سره مستقیما خصوصا د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سره موږ سره مستقیما ارتباط کوو.
افغان هندوان او سکان له کابل پرته په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم مشتي. دوی وایي د ستونزو له امله ډیری افغان هندوان دغه هیواد پرېږدي او اوس یې د پخوا په پرتله شمیر هم کم شوی دی. ابراهیم صفای، ازادي راډیو، کابل.
په پکتیا کې یو شمیر مدني فعالان او د دې ولایت اوسیدونکو د پارلماني او ولایتي شوراګانو د شوراګانو وکیلانو پر ضد مظاهره وکړه. دوی د دې اعتراضي مظاهرې په ترڅ کې د هغه څه په ضد شعارونه ورکړل چې دوی مفسد وکیلان بلل. د ازادي راډیو خبریال داود تپان راپور لري.
مظاهره چانو له ځانونو سره د وکیلانو پر ضد بیلابیل شعارونه لیکدول او له مرکزی حکومت او عدلي ارګانونو غوښتنه کوله چې په ملکی او نظامی ادارو کې د وکیلانو لاسوهنه بند کړي او دوی د مداخله په صورت کې عدلي او قضایي ارګانونو ته ماری پی کړي. مدني فعال او د مظاهره سمبالون کې فرید احمد تسکین وویل
دا د پکتیا د هغو کمیشن کارانو غلو مفسدو وکیلانو توپک سلارانو وکیلانو په خلاف راپورته شوی دي چې د پکتیا د پوهنې ریاست کې د شپې پلس بجیم تللي وو اسناد سوزول او توپک بزور ګمارنی کوي. د پانتون په پانت ایم بی ازمینه کې هم د دوی کار ده. په روختونونو کې هم د دوی کار ده. د پکتیا د قومونو په اتفاقی کې هم د دوی کار ده. د پکتیا وکیلان هغه وکیلان دي چې هم د بهرنۍ استخباراتو لپاره کار کوي. دوی د پکتیا د ولسوالیو سکوت چې کوم وو څومره مخکې چې جګړه وشوه په هغوی کې هم د دوی کار وو. د هر قومندان نه موټر اخلي، وسلوال پولیس اخلي، دا د دوی حق نشي کېدلی. موږ د خپل ولسمشر پکتیا والی صاحب او قضایي دارونه غوښتنه زموږ دا ده چې دوی قانون منګلو ته وسپاري.
دغه لسګونه مظاهره چیانو له وکیلانو ګیله کوله چې د دې ولایت په کچه په ټولو مقرریو کې لاسوهنې کوي او د وړ کسانو پر ځای خپلو خپلوانو ته زمینه سازي کوي. د مظاهرې یو بل ګډونوال
دا مظاهره بسلې ده چې په کلینیک کې دوی کار ده، په اورورو تعلیمي تربیې کې دوی ګوتې وهي، زموږ ټول پکتیا په ادارو کې دوی ګوتې وهي. دا ادارې داسې حالات ته ورسولې چې د دوو د لسو روپیو جنجال وي، یو لک روش پته د یوې دوسیې په اخیستو ورسېدې. موږ نور دا وکیلان نه غواړو، نه آینده رایې
دا وکیلانو پر ضد دغه مظاهره کې چې لسګونه ځوانانو، مشرانو، مدني فعالانو برخه لرله، ځینو له وکیلانو څخه نارضایت څرګند کړ او د دوی د اصلاح غوښتنه یې وکړه.
موږ بېخي له دې وکیلانو د خلکو ناراض یو. موږ داسې وکیل غواړو چې هغه په مشخصا په ډګر باندې دلته ښه صحیح خدمت وکړي او زموږ خلک تر راضي شي او زموږ خلک تر خوشحاله شي. ولې زما وکیل غم نشي خوړلی؟ ولې په پارلمان کې غږ نشي راپورته کولی؟ په پارلمان کې دې ته ما رایه ورکړې، غږ دې راپورته کړي. زما د پکتیا د خلکو، د مظلومو خلکو غم دې وخوري. داسې دې نه کوي چې دا خپل جبره کوي او خپل جبو داسې خپلې خیلخانې ته.
مظاهره چیانو په وکیلانو بېلابېل تورونه پورې کول چې په اداراتو کې غیر قانوني مداخلې کوي، په فساد کې ښکېل دي، په پروژو کې د ونډې او پیسو اخیستو په لټه دي. خو په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګلپادشاه مجیدی وویل
وکیلان مقرره کې لاس لري، موږ ما خپلم دینه سرغړانه نه کوم. موږ خلک کډرونه راغلي دي په یو ځای کې مو مقرر کړي دي. پاتې شو متاسفانه ادارې افغانستان ټولې په فساد کې، اکثریت په فساد کې دي. کله چې موږ مقرره وو دي ضمانت موږ ته نه ولس کړی چې اچول مو دي. موږ چا ته کوم ځای په فساد کې نه وي. فساد کې اکثریت دي. ولې د دوی نه غوښتنې چې څوک لري یا وسلې ورناخلي، یا مرمۍ ورناخلي، یا تیل ورناخلي.
پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان راپور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کراچۍ ښار کې د جعلي تحصیلي اسنادو د جوړولو پر شرکت اگزیکت د پولیسو په حمله یو کال تیر شوی، خو پاکستان یو امریکایي څیړونکي له هم د دې شرکت د ریشو په شنډولو لګیا دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جعلي اسنادو د دې شرکت د کاروبار او په دې اړه د څیړنو تازه جزئیات خپره کړي چې فرشته جلالزی لنډی ساوروي.
په کراچۍ کې د جعلي تحصیلي اسنادو شبکه په ټوله نړۍ کې د انټرنیټي درغلۍ و بې ساري بیلګه ګڼل کیږي. تازه څیړنو څرګنده کړي چې په پاکستان کې د دې شبکې له لارې د پیسو کاروبار تر مخکنیو اټکلونو زیات پراخ او پیچلی دی. د نیویارک ټایمز په حواله اگزیکت په تیره لسیزه کې د نړۍ په لږ تر لږه 190 هیوادونو کې له 215,000 کسانو چې درېیمه برخه یې په امریکا کې وو پیسې اخیستې دي. د اگزیکت مامورینو له خلکو سره د دروغو ژمنې کړي، ځانونه یې حکومتي چارواکي معرفي کړي او حتی د تهدید له لارې د فعالیت په وروستي کال کې لږ تر لږه 900,000 ډالر ترلاسه کړی دی. دا رقم د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ د مکالمو او معلوماتو د تبادلې، د ثبت شویو تلیفوني خبرو او د مالی اسنادو د راجستر پروسس څرګند شوی دی. ثبت شوی مکالمې نیویارک ټایمز ته هم سپارل شوې دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې په کراچۍ کې د اگزیکټ فعالیت افشا کولو هڅې په چټکۍ پر مخ لاړې، خو په نړیواله کچه رشې فعال دي. دا څنګه ګڼل کیږي چې د اگزیکټ فعالیت په امریکا، آیرلند، دوبۍ، بلیز، سنگاپور او د نړۍ په ځینو نورو برخو کې لا هم د میلیونونو ډالرو کاروبار کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جاپان په هیروشیما کې خبری غونډې ته ویل چې نړۍ باید له اتمي وسلو پاک شي. د څرګندونو نور جزئیات ملالې بشیر اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن دوشنبه د جاپان په هیروشیما کې د 1945 کال د امریکا د اټومي بم حمله د یاد څلی تورتګ زړه دردونکو وباله او ویل چې دا د دې یادونه کوي چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاکوي. د رويټرز خبري اجانس تر راپور لمخه کړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لومړی لوړپوړی امریکایي چارواکي د هیروشیما ته ځي. د ویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم غواړي د جاپان دغه ښار ته سفر وکړي، خو دا څرګند نه ده چې آیا دای په مې میاشت کې د جی او سرمشریزي پر مهال هیروشیما ته ولاړ سي او کنه.
د رويټرز خبري اجانس د راپور لمخه کېري د هيروشيما د سولې یاد څلی او موزیم ته هم لاړ. د دغه ځایو په زړه بوژنونکو نندارتونونو کې د سوځېدلو انسانانو انځورونه او داسې مجسمې ښودل سوي دي چې د قربانیانو د حالت څرګندونه کوي. موږ دلته راغلو او د دې موزیم له کتلو وروسته مو دا تجربه ترلاسه کړه چې د پخوا زده کړې باید په حال او راتلونکي کې پلي کړو. دا موزیم یوه یادونه ده چې موږ ټول هر یو دا دنده لرو چې د سولې لپاره کار وکړو او هغه هڅې جاري وساتو چې په اړه یې ولسمشر اوباما او نور مشران څو ورځې مخکې په واشنګټن کې راټول شول او په اټومي امنیتي سرمشري زکیه په اړه خبرې وکړي. هیروشیما ته د کیری او د جی او د ډلې د نورو غړیو د بهرنی چار وزیرانو له سفر وروسته د غړي یو اعلامیه خبره کړه او